درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې خبری ساعت کې مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. نن دوشنبه د لمریز 1404 نیوي د سنبلې نهمه ده. په دې شپېتو دقیقو کې به واورئ چې ناټو په افغانستان کې د جګړې لپاره جوړ کړي هوایي ډګرونه افغانستان ته سپاري. د امریکا د ملي امنیت سلاحکار پاکستان ته ویلي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې مرسته وکوي. خو لومړی به له ملالۍ بشیر څخه واورو چې د دې ساعت خبرونه څه دي.
مننه څاروان صاحب. د نورو مهمو خبرونو ترڅنګ به واورو چې هنګری د فرانسې د بهرنیو چارو د وزیر لورن فابیوس هغه انتقاد رد کړ چې پر بوداپست جرمنیا او نورو اروپایي هیوادونو ته د زرګونو پناه غوښتونکو د اوښتلو په اړه کړی و. او په یو بل خبر کې اورو چې د چک جمهوریت ولسمشر وړاندیز کړی دی چې که اړتیا وي د هیواد پوځ ته د اجازه ورکړل شي چې دغه هیواد ته د غیر قانوني پناه غوښتونکو د ننوتلو مخه ونیول شي.
ډیره مننه. د دغو خبرونو تفصیل به لږ وروسته ملالۍ بشیر وړاندې کړي. اوس به قسیم سولمل د افغانستان خبرونه واوروي.
سلامونه مهر کلیکم په سر کې د مهمو کورنۍ خبرونو سرخطونه. ملي امنیت وایي د حقانی شبکې او د پېښور شورا اړوند دیرش غړي په کابل کې نیولې دي. اجرایي ریاست وایي نور به د سولې په خبرو کې پاکستان ته د منځګړیتوب اجازه نه ورکوي. او د ټولنیز عدالت مدني خوځښت مسؤلین د افغان حکومت غواړي چې ژر تر ژره د الکترونیکي تذکرو د ویش لړۍ پیل کړي. د هم بشپړ کورنۍ خبرونه. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په کابل ښار کې د حقانی شبکې او د طالبانو د پېښور شورا دیرش غړي نیولې دي. د ریاست په یو خبر پاڼه کې ویلي چې نیول سوو کسانو د کابل په وروستۍ حملو کې لاس درلود او په 14 نورو مهمو اهدافو یې هم حملې پلان کړې وې. د خبر پاڼې له مخې نیول سوو کسانو هوډ درلود چې په ولسمشرۍ ماڼۍ په ششدره کې د ملي امنیت پر ادارې، ملي دفاع وزارت، د امریکا پر سفارت، د کابل پر امنیت قمندانۍ، ملي شورا او خاتم النبیین په نوم پوهنتون باندې حمله وکړي. دا کسان په داسې حال کې نیول سوي چې په دې وروستۍ کې د کابل په بېلابېلو ځایونو کې انتحاري او بمي حملې وسوې. اجرایي ریاست وایي چې د سولې په دویم پړاو خبرو اترو کې به پاکستان ته ونډه ورنکړل سي. د اجرایي ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل نن خبریالان ته وویل چې په دې برخه کې له پاکستان څخه هیڅ ډول تمه نه کېږي.
اگر قرار باشه که روان
دی که ټاکل شوی وی چې د سولې دویم پړاو خبرې پیل هم شي هغه به د افغانانو په مشرۍ وي. موږ له پاکستانه هیڅ تمه نه لرو.
خو نوموړي ونه ویل چې د سولې دویم پړاو خبرې ترې به کله او په کوم ځای کې ترسره شي. د ټولنیز عدالت مدني خوځښت مسؤلین له افغان حکومت غواړي چې ژر تر ژره د الکترونیکي تذکرو د ویش لړۍ پیل کړي. د دې خوځښت مشر احمد زکی نن خبریالانو ته ویل چې د الکترونیکي تذکرو نوې شلو د راتلونکو انتخاباتو لپاره د خلکو هیلې کمې کړې دي. خو اجرایي ریاست وایي د الکترونیکي تذکرو د ویش په اړه هر اړخیزې خبرې سوي او ژر به دا بهیر پیل سي. او وروستۍ خبر هم دا چې د چارو اداره چې د شاه شهید د وروستیو ویجاړیو د بیا جوړولو او خلکو ته د مالي مرستو د کمیسیون مشري کوي وایي چې د چاودنې له امله خلکو ته 3.8 میلیون افغانۍ زیان اوښتی. میاګل وسیق د ټاکل سوي پلاوي په استازیتوب ازادي راډیو ته وویل چې دوی نه یوازې لاس په لاس مرستې همغږي کړې بلکې د موټرو، مالونو او نورو برخو کې اوښتي ټول زیانونه جمهوري ریاست ته لست کړي دي. د شاه شهید خونړۍ پېښې زیانمن سوي قربانیان بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا شکایت کوي چې دولت له دوی سره په کډوشمنو عمل نه دی کړی. دا تر دې دمه کورنۍ خبرونه د سیمې نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر اوروي.
د عراق په لویدیځ کې د یو سنی اکثریت ښاروال وایي د اسلامي دولت څخه دریځو د دې ډلې پر وړاندې په لاریون کې 200 برخه اخیستونکي په نامعلومه ځای کې بندي کړي دي. دغه ښار د اسلامي دولت ډلې تر کنټرول لاندې دی. اماد رشاوی چې په انبار ولایت کې د رتبه ښاروال دی وایي ځایي اوسیدونکي بیره لري چې ښایي دغه 200 بندیان به د اسلامي دولت څخه دریځې ډلې لخوا وژل سوي وي. رشاوی وویل چې په رتبه ښار کې د اګست په 9 هغه وخت ناارامي پیل سوه چې د داعش ډلې غړیو یو ځایي اوسیدونکی د قومي شخړې له کبله وواژه. هنګری د فرانسې د بهرنیو چارو د وزیر لورن فابیوس هغه انتقاد رد کړ چې پر بوداپست جرمنیا او نورو اروپایي هیوادونو ته د زرګونو پناه غوښتونکو د اوښتلو په اړه کړی و. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر پیتر زیجارتو پرون په یو اعلامیه کې وویل چې د بې ځایه قضاوتونو پر ځای به دا شوي چې څوک د اروپا لپاره پر یوه ګډ حل موندلو توجه وکړي. زیجارتو دا خبرې له هغه وروسته کړې چې فابیوس وویل په دې سره چې هنګري په دې وروستیو کې له سربیا سره پر پوله شاوخوا اغزن تار تاو کړي، دغه هیواد د اروپا د ګډو ارزښتونو درناوی نه کوي. هنګري تر انتقاد لاندې راغلی چې غواړي د سوریه، افغانستان، شمالي افریقا هیوادونو د زرګونو پناه غوښتونکو او کډوالو مخه ونیسي چې له سربیا هنګري ته اوړي. دغه هیواد پر خپله پوله 115 کیلومتره اغزن تار تاو کړ او اوس غواړي ورسره 4 متره لوړ کانکریټي دیوال هم جوړ کړي. د هنګري د سختو پالیسیو په اړه هم انتقاد کیږي چې وایي پناه غوښتونکي په کمپونو کې اچوي او اجازه نه ورکوي چې جرمني او آسټریا ته واوړي. ګڼ شمېر پناه غوښتونکي غواړي دغو هیوادونو ته ولاړ سي. استرالیا وایي په اروپا کې د مهاجرت د ستونزو د پای ته د رسولو په د هڅو په ترڅ کې زیاتو اروپایي هیوادونو ته پکار ده چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد هوایي بریدونو کې برخه واخلي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر جولی بیشپ وویل د اسلامي دولت ډلې تر ډیره د دې سبب سوی چې په میلیونو خلک په عراق او سوریه کې له خپلو کورونو بې ځای سي او په سلګونو زره یې په اروپا کې د پناه غوښتنه وکړي. د چک جمهوریت ولسمشر میلوش زیمان وړاندیز کړی دی چې که اړتیاوې د هیواد پوځ ته د اجازه ورکړه سي چې دغه هیواد ته د غیر قانوني پناه غوښتونکو د ننوتلو مخه ونیسي. زیمان پرون په خپله وینا کې فریکوینسي یدنا رادیو ته همدا راز وویل چې اروپا ته د مسلمانانو پناه غوښتونکو ورتګ په دې لویه وچه کې د اسلامي سخت دریځۍ احتمال زیاتوي.
دا
خطر سته چې اسلامي دولت سختدریزه ډله خپل سختدریزه چې ورته بدی حجرې ویل کېږي له پناه غوښتونکو سره یو ځای راوستوي. دوی به په راتلونکي کې د تروریستي ډلو مرکزي نطفه وي او ښایي زموږ په چک خاوره کې د پاریس، لندن، مادرید، کوپنهاګن او نورو ښارونو په څیر حملې وکړي. د چک جمهوریت له هغو هیوادونو څخه دی چې له مسلمانو هیوادونو څخه د پناه غوښتونکو له وتلو ورتلو سره مخالفت کوي. د اوکراین پارلمان په ازمایشي توګه د ولسمشر هغه لایحه تایید کړه چې له مخې به یې په اساسي قانون کې بدلون راسي او د اوکراین په ختیځ کې جلا غوښتونکو ته به زیاته خپلواکي ورکړل سي. په نننۍ غونډه کې د 3 وکیلانو څخه ټولو 215 کسانو د دغې لایحې ملاتړ وکړ. دغه لایحه د اوکراین د ولسمشر پیترو پوروشینکو لخوا د فبروري میاشتې د مینسک د اوربند له موافقې له مقرراتو سره سمه وړاندې سوه. د اوکراین په اساسي قانون کې د بدلون لایحه وایي چې د دغه هیواد په ختیځ کې به د لوهانسک او دونسک ځینې برخې د خپلې ځایي حکومتوالۍ حق لري او د یوه جلا قانون لخوا به ټاکل کیږي. او د خبریالې خدیجه اسماعیلوا د محاکمې قاضي میرمن اسماعیلوا ته اجازه ورنه کړه چې خپل اخري بیان وړاندې کړي او پریکړه یې وکړه چې د محکمې بله ناسته او پریکړه به د سپتمبر میاشتې په لومړۍ نیټه یعنی سبا کیږي. د خبرونو پای.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د کابل په شمول د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړي. په راتلونکو 12 ساعتونو کې به په کابل کې آسمان شین وي. د تودوخې لوړه درجه 9.14 ده. په کندهار کې به آسمان ځای وریځ وي. د تودوخې لوړه درجه 14.18. په مزار شریف ښار کې آسمان شین دی. د تودوخې لوړه درجه 2.22. په هرات کې هم آسمان شین اټکل سوی. د تودوخې لوړه درجه 2.14. په جلال آباد، غزنی، گردیز او بامیان ښارونو کې آسمان شین اټکل سوی. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 14.3. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 9.12 ده. په گردیز کې هم د غزنی په شان د تودوخې لوړه درجه 9.12 ده. په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 9.15 اټکل سوی ده.
تاسې زموږ غږ آزادي رادیو څخه اورئ. 4:09 دي. د آزادي رادیو خپرونې د سهار په 8:00 پیلېږي. د ماښام تر 8:00 په منځنۍ څپه 12:00 نیوي دوام کوي. د ماښام له 8:00 وروسته په همدغه څپه د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ. د دې خبري ساعت په دوام کې اورئ. د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار وایي د پاکستان میشتو طالبانو له لوري د افغانستان حملې د نه منلو دي. د سیاسي چارو ځینې کتونکي په دې برخه کې پر پاکستان د فشار غوښتونکي دي.
د پاکستان په اکله یوازینۍ لار دا ده چې نړیوال ته باندې دوی تجرید شي، دوی په مقابل کې یو اتفاق نظر رامنځته شي.
طالبانو د خپل نوی مشر په بیوګرافي کې ویلي دي چې ملا منصور د ملکیانو ژوند ته پام لري، خو په وروستیو کې د منصور له مشرۍ وروسته د ملکیانو تلفات په تېره بیا د دولت د وسلوالو مخالفانو له لورې ولې زیات شوي؟
ممکن په موجوده وخت کې ځینې هغه ناراضو ملګرو سره په مشکل کې وي. په دغه حالت کې د دې لپاره دا ممکن نه ده چې دا اعلان وکړي چې زه مذاکرات کوم.
د هلمند مدني ټولنه په وروستیو جګړو کې د ملکیانو پر مرژوبلو اندېښنه ښیي. ناټو خپل هوایي ډګرونه چې 8 میلیارد ډالر ارزښت لري د افغانستان حکومت ته سپاري.
سیمه او د ټول مرکزي آسیا او د جنوبي آسیا په منځ کې د یو واقعي اقتصادي پل په حیث ځینې ډېره ښه استفاده کېدای شي.
په هلمند کې د ملکیانو پر مرژوبلو د مدني فعالیانو د اندېښنې د شاه شهید قربانیانو له خپلوانو او زیانمن شویو سره د مرستو د نه کېدو او ځینو نورو موضوعاتو حال هم په همدې خبري ساعت کې وړاندې کېږي. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. د امریکا د ملي امنیت سلاکارې سوزن رایس د پاکستان له صدر اعظم او لوی درستی سره په کتنو کې په افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د بهیر د بیا پیلولو په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د سولې پروسه وروسته له دې چې د طالبانو د مشر مړینې اعلان شوه ودرول شوه. د جولای په 1 د پاکستان په مری شارګي کې د افغانستان د حکومت او طالبانو استازو د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرې وکړې. د امریکا د ملي امنیت سلاکارې سوزن رایس د افغانستان د حکومت او طالبانو د وروستي خبرو د زمینې د برابرولو په خاطر پاکستان وستایا او ویل چې امریکا د افغانانو په مشه د سولې د بهیر ملاتړ کوي. د سپینې ماڼۍ له یوې خبرپاڼۍ سره سم میرمن رایس له پاکستانه پکلکه وغوښتل چې په سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګېدو لپاره په خپل خوره کې د تروریستانو د پناه ځایونو د ختمولو لپاره هلې ځلې وکړي. په همدې حال کې وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د جګپورو امریکایي چارواکو په قول وویل چې میرمن رایس له پاکستانه وغوښتل چې تروریستانو ته اجازه ورنکړي چې خاوري څخه په گاونډي افغانستان کې د تروریستي عملیاتو لپاره د یوې اډې په توګه کار واخلي. د وال سټریټ ژورنال د راپور پر اساس امریکا پاکستان ته خبرداري ورکړی چې که د حقانی شبکه ونځپی د امریکا 300 میلیون ډالری پوځي مرسته بل لاس ورکړي. د ورسپانی د راپور پر اساس امریکایي چارواکي وایي چې د حقانی شبکه د پاکستان د پوځ له استخباراتي ادارې سره نږدې اړیکې لري. د افغانستان حکومت د کابل د وروستیو بمی بریدونو په خاطر چې په سلګونو تنه پکې مړه او ژوبل شول پاکستان غندلې او ویلي دي چې دا بریدونه په پاکستان کې تنظیم شوي وو. د امریکا د ملي امنیت سلاکارې سوزن رایس پاکستانی مشرانو ته په دې اړه وویل موږ د افغانستان د حکومت له اندېښنو سره ځان شریک بولو، دا قطعا د منلو نه دي چې د تروریستانو او سرزورو حملې په سیمه کې د اختلاف پر یو کلیدي عنصر بدلې شوې دي. له ګاونډیو هیوادونو او واشنګټن سره د پاکستان د اړیکو لپاره له دغو چیلنجونو سره مبارزه د اسلام آباد لپاره ډیره مهمه ده. میرمن رایس په عین حال کې وویل چې حاضر دمه د واشنگتن او اسلام آباد اړیکې ډېرې ښې دي. وال سټریټ ژورنال لیکلي د سیاسي چارو کارپوهان باور لري چې امریکا له پاکستان غواړي چې د حقانی شبکې مشران وځپي، ځکه چې واشنگتن پوهیږي چې د دې شبکې مشران په پاکستان کې په آزاده توګه فعالیت کوي. پخوانی افغان ډیپلوماټان او د نړیوالو اړیکو څېړونکي پر پاکستان د نړۍ وروستي فشارونه یو اړتیا بولی. د بهرنیو چارو وزارت پخوانی سیاسي مرستیال جاوید لودین وای افغان حکومت د سیمې او نړۍ ملاتړ ترلاسه کړی څو پر پاکستان فشار راوړي، خو احمد سیدی بیا وای که څه هم ځینې هیوادونه پر پاکستان فشار راوړي خو ځینې نور یې ملاتړ کوي، خو دا مسأله حالات نور هم پیچلي کوي. په دې موضوع صفی الله ستانکزی راپور لري.
پر پاکستان د سیمې او نړۍ د ځینو هیوادونو له وروستیو سیاسي او اقتصادي فشارونو څخه مخکینی افغان ډیپلوماټان او سیاسي څیړونکي ملاتړ کوي. دوی وایي چې افغان حکومت په سیمه او نړۍ کې د پاکستان په وړاندې د خپل ځان لپاره ملاتړي پیدا کړي او کولای شي د دغو ملاتړیو هیوادونو لخوا پر پاکستان د ځینو مسایلو په خاطر فشار وارد کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پخوانی سیاسي مرستیال جاوید لودین ازادي راډیو ته وویل چې په دغو هیوادونو کې تر ټولو ډیر د امریکا متحده ایالاتونو رول مهم دی چې کولای شي په اوږدمهاله کې نتیجه ورکړي.
د پاکستان پاک لب یوازینی لار دا ده چې نړیوال
نسخه باندې دوی تجرید سي، دوی په مقابل کې یو اتفاق د نظر را منځته سي، او د امریکا نقش په دې کې ډېر اساسي نقش ده. داسې د افغانستان حکومت وکولای سو په دې تېرو نهو لسو میاشتو کې د ځان لپاره یو مقدار همدردي را جذبه کړي، د افغانستان د موقف لپاره د امن منطقې په سطحه او بل د دنیا په سطحه هم دا شاید مفید وي.
ښاغلی لودین وایي چې د سیمې مهمو هیوادونو هم د افغانستان له دریځ څخه ملاتړ کړی دی، او دا د دې ښکارندوی ده چې افغانان د ثبات د تامین لپاره رښتینی هڅې کوي. د بهرنیو چارو وزارت دا پخوانی مرستیال ټینګار هم کوي چې که د سولې خبرې تر ډیرو هڅو وروسته بیا هم نتیجه نه ورکوي، نو د افغان حکومت وروستی دفاعي او پوځي دریځ د ستایلو دی او باید ترې ملاتړ وشي. د ځینو رپورټونو له مخې امریکا له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې پاکستان ته له څو کلونو راهیسې په کال کې $1 میلیارد ورکول، خو اوس یې دا پیسې پرېزنډولي د فشار د واردولو یو نه خبرل کیږي. د پاکستان ډان رسپانی هم په دې اړه یو راپور خپور کړی وو، او د دغه مرستو د بندیدو لامل یې دا ښودلی و چې پاکستان د حقانی شبکې په وړاندې ښه مبارزه نه ده کړې. اخوا جرمني هم د سولې د تامین لپاره د افغان حکومت دریځ ستایلی او له پاکستان یې غوښتنه کړې چې په دې برخه کې همکاري وکړي. افغان حکومت هم پاکستان تورنوي چې له تروریزم سره په مبارزه کې صادقانه همکاري نه ده کړې. افغان ولسمشر ویلي چې دغه هیواد رښتینې مبارزه نه ده کړې او نور ورڅخه نه غواړي چې طالبان د خبرو میز ته کښېنوي. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات او سیمه ییز کارپوه احمد سعیدی هم په پاکستان باندې وروستي فشارونه تاییدوي، خو وایي چې که د نړۍ ټول هیوادونه له پاکستان سره یو ډول چلند وکړي دا به ډیره مثبته نتیجه ورکړي.
امریکایان، جرمنی او د افغانستان حکومت تلاش کوي چې پر پاکستان باندې فشار وارد کړي، د لپاره چې نور د تروریستان حمایه ونه کړي، د حقانی ډلو تپلې ووځي او نور مداخله د افغانستان په امور کې نه کړي. اما متاسفانه یو تعداد مملکتونه د پاکستان تر شا ولاړ دي، لکه انګلیس او سعودي. دا یو د دستګی ده، کاشکې سعودي، قطر، انګلیس او امریکا ټول په یو لاس پر پاکستان باندې فشار راوړی وو.
ښاغلی سعیدی، د افغان سولې بهیر او له پاکستان سره د اړیکو د ښه کېدو هیله په داسې حال کې چې له پاکستان سره دوه ډوله نړیوال چلندونه کېږي ډېره ممکنه نه بولي. افغان ډیپلوماتان او د چارو څېړونکي په داسې حال کې پر پاکستان د فشارونو ملاتړ کوي چې په دې وروستیو کې امریکایي او اروپایي چارواکو پاکستان ته سفرونه زیات کړي او هڅه کوي چې دا هیواد له تروریزم سره رښتینې مبارزې ته متوجه کړي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
په دې راپور کې مو د سیاسي چارو د کارپوهانو نظر واورېدو. دوی ویل چې که پر پاکستان نړیواله ټولنه فشار راوړي نو کېدای شي چې پاکستان د افغانستان په سوله کې لا زیاته همکاري وکړي. ستاسو نظر څه دی؟ که غواړئ چې تاسو اورېدونکي هم خپل نظر څرګند کړئ، د البته د دې موضوع په ارتباط څو شېبې وروسته په 0909-203-1540 او یا هم 0908-225-55 مشته تلیفون وکړئ. له لنډې خبرتیا وروسته ستاسو تلیفون ته منتظر یو.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړئ.
څلور بجې او اتلس دقیقې شوې، تاسې له ازادي راډیو خبری ساعت اورئ. وسم د موضوع په ارتباط، آیا پر پاکستان سیاسي فشار کېدای شي چې د افغانستان له سولې سره مرسته وکړي او کنه؟ په دې اړه ستاسو اوریدونکو نظر اورو. اوریدونکو د ټلیفون له لارې لرو، مهرباني کوئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني هلمند بول سي. ډېره مننه چې نظر مو څرګند کړو او لنډ نظر. بل اوریدونکی لرو، مهرباني کوئ. مهرباني کوئ. وعلیکم السلام.
ورور، پر پاکستان خو باندې د نړیوالې ټولنې فشار بل مهم دی چې اغه ډېر لکه چې مو امریکا او د امریکا سپر بند شوه، د امریکا سپر بند نشي اټکله په پاکستان د پاکستان مسولې ته غاړه کې نه دی. دا کړي مرستې چې د امریکا سپر بند باندې مخ ته ځي په دا باندې دی طالبان او نور د وروځ د افغانستان او نور تعالی ودی. زما خپل شخصا نظر دا دی دغه مرستو د بندېدوم لا تاسو خپل کوم.
ډېر مننه چې نظر مو څرګند کو. بل اوریدونکو لرو، مهرباني.
زما فائز سر پاکستان دی چې هغه هم کوشش وکړي په پاکستان باندې فشار راولي او د افغانستان د مسلمانانو باندې له رحمي وکړي چې دلته امن یو لاره یې لشي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه، سلامت اوسئ. دا هم بل اوریدون که دی مهربانی کوی آزادی راژیو
وعلیکم السلام څنګه بخیر
سلامت اوسئ لطفا ژر خپلې خبرې وکئ چې وخت کم لرو
ما دغه دغه دی چې دا امریکایان هم نه غواړي چې افغانستان پر خپلو پښو ودرېږي نه پاکستان غواړي دواړه دغه دغه دي چې په افغانستان کې جنګ روان دي
سلامت اوسئ ډېره زیاته مننه دا هم وروستی اورېدونکی دی مهرباني کوئ تاسو هم مهرباني صاحب
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني کوئ
ورور دا د پاکستان د افغانستان کوم مسله چې لا خپل افغانان یې ونه کړي پاکستان کوي چې نه امریکا کوي چې دلته قدرت طلبي چلسی پرستی ده قوم پرستی ده نه شي کولی چې خلکو کوم یې په ډېر ښکاره د افغانستان څخه را نه وسه همدا خلک چې حکومت
ډېره زیاته مننه سلامت وسئ کوروادان لټول اوریدونکو زیاته مننه که تاسو غواړئ چې بیا هم په همدې موضوع نظر څرګند کړئ د ازادي راډیو ته اس ام اس راواستوئ د افغان بي سیم 1313 شمیره په یاد لرئ که د افغان بي سیم سیم کارت لرئ نو 1313 شمیره در سره په یاد لرئ په دې شمیرې لنډ نظر یا اس ام اس راواستوئ ستاسې نظرونه به هم وروسته په همدې خپرونه کې له نورو اوریدونکو سره شریک کړو اوس هم په دې موضوع د ولسي جرګې د یوه مرستیال نظر خپرو د ولسي جرګې یو مرستیال هیله لري چې پر پاکستان د سیاسي فشار راوړل به په هیواد کې د سولې په ټینګېدو کې مرسته وکوي د ولسي جرګې مرستیال نذیر احمدزی وویل پاکستان باید په دې پوه شي چې تروریزم نه یوازې افغانستان بلکې ټولو ته ضرر لري او باید ورسره جدي مبارزه وشي په کابل کې د ازادي راډیو خبریال صفی الله ستانکزي له ښاغلي احمدزي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې پر پاکستان دا فشارونه تر کومه حده ښه نتیجه ورکولی شي
په دې مورد کې دا ویل شو تاسو به اورېدلي چې چین هم خپل کومه دوستانه تعلقات چې د افغانستان سره دي او بالخصوص په پاکستان باندې کوم اثر رسوخ لري هغوی هم یادونه کړې او همدارنګه متحده ایالاتو او نور دوست هیوادونو چې افغانستان سره استراتیجیک روابط لري هغوی هم یو فشار په پاکستان باندې وارد کړی ده چې دوی هغه کوم تعهدات چې د دواړو مملکتونو ترمنځ د افغانستان پاکستان ترمنځ شوي وو د واده د ملي حکومت تلو سره باید هغوی ته دوی ژمنه واوسېږي او په هغه تعهداتو باندې دوی وفا وکړي نو په دې اند باندې د خارجي فشار پر ځای ګڼم او موږ غواړو چې هغه کوم تعهدات موږ سره شوي پاکستان ته هغې باندې وفا وکړي او هغه مجرمین چې دغه د کابل په پیښو کې لاس درلوده او د هغوی ادرسونه هلته دي باید د افغان دولت سره همکاري وکړي او هغه مجرمین ورته وسپاري
ښاغلی احمدزی که واقعا دغه فشارونه نتیجه ورکړي د افغان سولې د بهیر په مخ ته وړلو کې به څومره ګټور تمام شي بالاخره
د طالبانو په منځ کې یو لوی درد پوڅېدلی د هغه د په کابل کې عملي جنګ موږ د دوی ترمنځ جریان دری چې دا رقم تلک فشار د خارجیانو سی او نور افغان دولت وکولی سی چې دغه موقع نه سالمه استفاده وکړي د ما په آن با په دې راتلونکي کال کې موږ تاسو د یو ښه صلح زیری ولرو نو دا مشترکاً همکاری ته ضرورت هم افغان دولت مشرتاب ته چې دوی څنګه له دې موقع نه استفاده وکړي څه رقم ته دوی چې صلح یو نوی میکانیزم وړاندې کړي چې هغه ټولو ته د قابل قبول وړ وي چې هم د افغان ولسونه په هغه باندې اعتماد ولري او هم مخالفین نو د دې لپاره اوس مشترکاً هلې ځلې روانې دي ولسي جرګې مو په خپله باندې حیات اداري څو غونډو کې همدارنګه وکیل صاحب کوم په مرکز کې دي د دوی مشورې سره موږ رئیس جمهور او ډاکټر صاحب عبدالله دواړو نه دا غوښتنه کړې وه چې دا یو طلایي چانس دی له دې نه باید موږ تاسو استفاده وکړو
آیا په نړۍ کې به ځینې داسې هېوادونه هم موجود وي چې د پاکستان له دغه دوه رنګه سیاست ملاتړ وکړي او په خپله پاکستان کې پوځ که یوې خواته روان وي سیاستوال بلې خواته روان وي دغه دودستګي بالاخره څومره واقعا دغه فشارونه به په دغو دودستګیو باندې نتیجه ورکړي
طبعا په دې کې شک نشته ده پاکستان هم دا رقم ته استراتیجیک دوستان لري هغوی اکثریت له حقایقو نه لري او د پاکستان ملاتړ یې کړی په دې کې کوم شک شوبه نشته ده او دا ټول ملت او نړیوال ته معلومه ده زه راځم اوس د خپل موضوع ته چې افغانستان پاکستان ترمنځ کوم تعهدات شوي وو یا کومه راتلونکې را روانه ده ما په اړه دا به د دواړو ملکونو په نفع نه دي چې دا رقم تعامل وشي څه چې یو ښه فضا منځته راغلې وه یو اعتماد منځته راغلی وو خو بدبختانه به وایم چې دغه فضا اوس ورځ په ورځ باندې په خړېدو ده او په دې کې د یو ملک خیر هم نشته ده موږ به هیله توقع تایی چې مذهبي مشران یې قومي مشران یې سیاسین یې هغو سره بېرته هغوی هم یو فشار په خپل حکومت او په نظامیانو باندې وارد کړي تر څو پورې هغه حقایق چې څه دي هغو ته دوی رجوع وکړي او هغه تعهدنامې چې دواړو ملکونو ترمنځ شوي په هغې باندې وفاپې وکړي.
د ولسی جرګې مرستیال ښاغلی احمد زی و چې مرکه یې تاسو له ازادي راډیو څخه واورېده.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د روان خبری ساعت په دوام کې واورئ. د شاه شهید د چاودنې په اثر زیانمن شوي وایي مرستې ورسره نه دي شوي.
بس موږ په دې باندې غلطیي اوس پورې چا ته یو روپۍ هم نه ده ورکړې. موږ چې څه چل وکړو؟ حکومت دغه یې موږ مور پلار ده.
د هلمند مدني ټولنه وایي په وروستیو جګړو کې ملکیانو ته مرژوب لا اوښتې.
سور سلیم دلته د درو سوو په شاوخوا کې تابوتونه جوړ کړي وو چې هلته سیمې ته انتقالول. په ډېرې سیمو کې ولسي خلکو ته چې زیان رسېدلی دي هغوی هغه اوس هم ځینو ځایو کې بېخي د هغوی جسدونه نه دي انتقال شوي.
د طالبانو د نوي مشر په ژوندلیک هم خبرې کوو چې نن خپور شوی دی. تاسې زموږ اخلاق ازادي راډیو اورئ. څلور بجې او شپږ دقیقې دي. په افغانستان کې د طالبانو په وړاندې د جګړې لپاره د ناټو لخوا جوړ شوي اته هوایي ډګرونه افغانستان ته سپارل کېږي. په دې اړه هم لږ وروسته راپور لرو، خو اوس د شاه شهید د خونړۍ پیښې د زیانمن شویو د شکایت په اړه راپور لرو. د شاه شهید د خونړۍ پیښې زیانمن شوي د بې سرپناهۍ څخه شکایت کوي او وایي چې حکومت ورسره کړې ژمنې نه دي عملي کړي. دوی وایي د بې کورۍ څخه په تنګ راغلي او که حکومت ورته پاملرنه ونه کړي سړکونه به بند او پراخ لاریونونه به وکړي. څه کم یو میاشت مخکې په دې سیمه کې د زورورې چاودنې له امله زیات شمېر کورونو او یو شمېر مارکیټونو ته زیان ورسېد او ونړېدل. د جمهوري ریاست د چارو اداره وایي چې دوی د ټولو اوښتو زیانونو وروستی لیست تازه جمهوري ریاست ته سپارلی او په دې برخه کې به هیڅ ډول بېغوري ونه شي. یوسف خان ځدران د موضوع په اړه راپور لري.
د مرکز کابل د تر ټولو زورورې چاودنې زیانمن شو ژوند لا هم په لوټو او پردیو کورونو کې دی. سړی یې تر یوې خیمې لاندې راټول ناست وي چې که د دولت لخوا د کورونو د جوړولو ژمنه په عمل بدله او یو ځل بیا په دې سیمه کې ژوند شي. زیانمن شوي دا کسان د دوشنبې په ورځ په همغه سیمه کې چېرته چې 25 ورځې وړاندې زورووره موټر بم چاودنه شوې وه په اعتراضیه غونډه کې راټول شوي وو او له دولته یې وغوښتل چې د ژوند بیا جوړولو ته یې پام وکړي. حاجي ژیړې ګل چې په وینا کورې وران او کورې شهیدان ورکړي ازادي راډیو ته وویل که حکومت خپل ژمنه پوره نه کړي سړکونه به بند او که ډېر بې وسه شي ځان وژنه به وکړي.
ژمنې یې کړې دي، بس موږ په دې باندې غلطیي اوس پورې چا ته یو روپۍ هم نه ده ورکړې. موږ دا خواهش لرو چې موږ سره یې امداد وسي، ګزاره راسره وسي، موږ خو بېخي تباهي سره مخامخ شو او که نه یې موږ خو غریبان خلک یو چې ځان هم وزلو بل هم کوو. افغانستان به نه اړو، په افغانستان باندې هر څه د غضب راغلی ده، خو بیا هم حکومت ته نو چې حکومت له غریبانو سره زاره ونه کی مګر چې څه چلو کو حکومت دغه موږ مور پلار ده.
بابرک نجیبی چې په سیمه کې مارکیټ او کور وران شوی وایي چې په یو بل کور کې لوسیدلو تنگ راغلی او زیانمن شوی خلک د ژمی راتلو ته سر له اوسه خفه دي.
موږ چې ولیدل فنلند دولت په دې ارتباط هیڅ شی نه دی کړی. داسې ده چې کورونه ملنګ دي، کورو کې اوس نه سوچه دی آیا موږ د دې خاورې یو کنه که نه یو ودې وایي چې نه یاست یو او که یو نو د موږ غم دي وخوري.
افغان حکومت د اګست میاشتې په اومه نیټه د دې موټر بم چاودنې له امله شاوخوا 15 کسان مړه او نږدې 400 نور ټپیان ښودلي او ویل کېږي چې په دې سربیره زیاتو کورونو او مارکیټونو ته زیان رسېدلی دی. هغه وخت جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سیمې څخه لیدنه وکړه او د سیمې د بیا جوړېدو او خلکو ته د مالي مرستو لپاره یې یو کمیسیون وټاکه. د چارو اداره چې د دې کمیسیون ریاست یې په غاړه دی وایي چې په دې اړه یې د ټولو اړوندو ادارو سره په ګډه لازم اقدامات کړي او جمهور رئیس ته وروستی راپور لیږلی دی. میا ګل وسیق د ټاکل شوي پلاوي په استازیتوب ازادي راډیو ته وویل چې دوی نه یوازې لاس په لاس مرستې همغږي کړي بلکې د موټر مالونو او نورو برخو کې اوښتي ټول زیانونه یې جمهوري ریاست ته لیست کړي دي.
تقریبا دوه ویشت موارد تخریبات چلته شوي. دا ټول موارد باندې دوی خپل
تمرکز کړي، یعنی برابر دي کړي چې دغه برابر شوی مواد یعنی ښاغلي ولسمشر ته تور شوی چې هلته دغه وروسته به د هدایت شي، هغه هدایت پر سم اجرا به کېږي، چې هم د کورونو ته متوجه کېږي او هم مالونو وسایل.
ښاغلی وسیق وایي د دوی پلټنې ښیي چې د دې چاودنې له امله 3.2 میلیونه افغانۍ زیان اوښتی چې دولت یې بیا احیا ته ژمن دی. په وروستیو کې چې جنګ د بل هر کال په پرتله ډیر شوی، تر ټولو ډیر ځاني او مالي زیانونه یې هم عام خلکو ته رسیدلي دي. عام خلک د جنګ او چاودنو قربانیان تل وایي چې که د اړتیا په دې وخت کې لاسنیوی ونه شي، د ماشومانو، کونډو او معیوب ژوند بیا جوړول ورته په لنډ مهال کې ستونزمن دي.
څلور بجې او 1:30 د لنډو خبرونو وخت را رسیدلی. په یاد لري چې د دې خبري ساعت په دوام کې بیا هم راپورونه لرو. په یوه راپور کې به واوري چې د افغانستان حکومت ناټو په خپل هوایي ډګرونه سپارلی دي. د دغو هوایي ډګرونو ارزښت 8 میلیارد ډالرو ته رسیږي او د افغانستان حکومت هیله لري چې له دې لارې به د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره استفاده وکوي. دغه راست د طالبانو د نوي مشر ژوندلیک یا بیوګرافي تازه خپره شوې ده. دا چې اوس ولې د طالبانو د نوي مشر بیوګرافي خپره شوې ده، په دې اړه هم له یوه ژورنالیست او د چارو له یوه کارپو سره مرکه لرو. دغه راست په دې خبرونه کې د ګوړې اچار یوه برخه تاسو اوریدونکو ته وړاندې کوو. په دې کومېډي برخه کې به البته د ټولو ګوړې اچار پروګرام نه دی، البته د دې پروګرام یوه برخه ده چې تاسو ته وړاندې کیږي. د دې خبرونې په پیل کې مو وویل چې پخواني افغان ډیپلوماټان او د نړیوالو اړیکو څیړونکي پر پاکستان د نړۍ وروستي فشارونه یوه اړتیا بولي. د مخکې تر دې چې د دې سات لنډ خبرونه واورئ، راځئ چې په ګډه سپورتي خبرونه واورو.
د سلام پوړان کول سره د هیواد مهم سپورتي خبرونه د ازادي راډیو خاوري. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن غرمه د یوې دوستانه لوبې لپاره تایلند ته ولاړ. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رسنیو مسؤل سید علي خازمي ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د فوټبال ټیم به د سپتمبر په 3 نیټه د بنګکاک په ښار کې د تایلند له ټیم سره لوبه وکړي. ښاغلي خازمي زیاته کړه چې دغه لوبې وروسته به افغان لوبغاړي د سپتمبر په 8 نیټه په ایران کې د آزاد ورزش په سیالیو کې ګډون وکړي. ښاغلي خازمي وایي د افغانستان د فوټبال ملي ټیم به په جاپان کې د نړیوال جام په مقدماتي لوبه کې هم ګډون وکړي. دغه لوبه به د 9 ورځو لپاره دوام وکړي. تکل چبی د افغانستان د معلولینو د کرکټ ملي ټیم به خپل لومړی لوبه سبا د پاکستان د ټیم سره په بنگلاديش کې وکړي. د افغانستان د کورنی کرکټ ټیم مسول نظیم جار عبدالرحیمزی ازادي راډیو ته وویل چې د کرکټ په دغه سیالیو کې افغانستان د پاکستان، سریلانکا، هندوستان او بنگلاديش ټیمونو سره لوبې کوي. د افغانستان د معلولینو د کرکټ ټیم د یکشنبه په ورځ لغرمی وروسته بنگلاديش ته ولاړ. د افغانستان د معلولینو د کرکټ ملي ټیم به خپل دوهمه لوبه د سریلانکا له ټیم سره وکړي. وروسته خبر دا چې د افغانستان د اولمپیک کمیټې مسؤلین وایي چې د مرکزی زون د والیبال د اتلولي سیالۍ څلور ټیمونه نیمه فایلو ته وتلي دي. د اولمپیک ملي کمیټې مرستیال عارف پیمان ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ تیره اونۍ د کابل او ولایتونو د 14 ټیمونو ترمنځ پیل شوې او نن نیمه فایلو ته رسیدلې دي. ښاغلی پیمان زیاته کړه د ملي امنیت د چاردهي شورا، جهان سپورت او د کابل ښاروالۍ هغه ټیمونه دي چې د والیبال سراسري لیګ ته د رسیدو لپاره په خپلو کې سره سیالي کوي. د دغو سیالیو وروستۍ لوبه به سبا سه‌شنبه ترسره شي. د خبرونو پای
د سباون کاکړ مننه چې سپورتي خبرونه یې وړاندې کړل. وس په ملالۍ بشیر تاسو ته د دې سات لنډ خبرونه واوروي.
د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په کابل ښار کې د حقاني شبکې او د طالبانو د پېښور شورا 1.5 غړي نیولې دي. اجرائیه ریاست وایي چې په د سولې په دویم پړاو او خبرو اترو کې به پاکستان ته ونډه ورنه کړل سي. د ټولنیز عدالت مدني خوځښت مسؤلین له افغان حکومت غواړي چې ډېر ژر دي د الکترونیکي تذکرو د ویش لړۍ پیل کړي. د عراق په لویدیځ کې د یو سنی اکثریت ښار ښاروال وایي د اسلامي دولت سخت دریځو د دې ډلې پر وړاندې په لاریون کې 200 برخه اخیستونکي په نامعلومه ځای کې بندي کړي دي. هنګری د فرانسې د بهرنیو چارو د وزیر لارون فابیوس هغه انتقاد رد کړی چې پر بوداپست کې جرمني او نورو اروپایي هیوادونو ته د زرګونو پناه غوښتونکو د اوښتلو په اړه کړی و. د چک جمهوریت ولسمشر وړاندیز کړی دی چې که اړتیاوي د هیواد پوځ ته اجازه ورکړل سي چې دغه هیواد ته د غیر قانوني پناه غوښتونکو د ننوتلو مخه ونیسي. او د اوکراین پارلمان په ازمایشي توګه د ولسمشر هغه لایحه تایید کړه چې له مخې به یې په اساسي قانون کې بدلون راسي او د اوکراین په ختیځ کې جلا غوښتونکو ته به زیاته خپلواکي ورکړل سي.
لن خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل څلور بجې او پنځه دېرش دقیقې دی. د دې خبری ساعت په دوام کې واورئ. د هلمند مدني ټولنه وایي په وروستیو جګړو کې ملکیانو ته مرګ ژوبل اوښتی.
سور سلیف دلته د درو سو په شاوخوا کې تابوتونه جوړ کړي وو چې هلته سیمې ته انتقالول. په ډېرو سیمو کې ولسي خلکو ته چې زیان رسېدلی دي هغوی هغه اوس هم ځینې ځایو کې بېخي د هغوی جسدونه دي انتقال شوي.
په دې سربیره د طالبانو د نوي مشر په ژوندلیک هم خبرې کوو چې تازه خپور شوی دی. د سریپول د پوځي عملیاتو حال هم درکوو او د بېدرکه بلوڅانو د ټولنې د چارواکو نظر خپرو چې وایي د پاکستان په اوسني حکومت کې لا ډېر بلوڅان بېدرکه شوي دي. آزادی رادیو دات کام یا آزادی رادیو دات اورگ دا آزادی رادیو دا ویب پانه پتره. پا افغانستان که دا طالبان و پورندی دا جگری لپاره دا ناتو لخوا جور شوی اتا هوایی دا گرون افغانستان تسبرل کیشی. کارپوهان وی پا دی توگه با نیوازی دا افغانستان للاری سیمیزی سوداگری بلکه گرزندوی تا هم ش زمینه برابرشی. د افغان حکومت چارواکو آزادی رادیو تول کچیری دغه هوایی دگرونه ش اداره شی په اقتصادی لحاظ به افغانستان ته زیاته ګټه ورسیږي. د دې موضوع په اړه د صالح محمد صالح راپور واوري.
پخوا له دغو هوایي ډګرونو چې ناټو د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د مبارزې لپاره جوړ کړې وه پوځي ګټه اخیستل کېده، خو اوس به تر ډیره افغانستان ورڅخه د اقتصادي ګټې لپاره کار اخلي. د دغو اتو هوایي ډګرونو ارزښت دوه میلیاردو ډالرو ته رسیږي او د افغانستان غوندې د یو هیواد په بېلابېلو سیمو کې جوړ سوي چې په وچې پورې تړلی هیواد دی او د ترانسپورت لپاره ریل ګاډي یا هم ډېرې پرمختللې لوی لارې نه لري. داود سلطانزوی چې د افغان حکومت لخوا د دې پروژې مشري کوي آزادي راډیو ته وویل چې پر دغو هوایي ډګرونو د لسو میلیاردو ډالرو په ارزښت پانګونه سوي چې په بېلابېلو تخنیکي وسایلو سنبال سوي دي. سلطانزوی وایي افغانستان کولی سي له دغو هوایي میدانونو د اقتصادي اهدافو لپاره زیاته استفاده وکړي.
دا چې افغانستان ته تحویل شي خصوصي سکتور سرمایه ګذاري لپاره دا آماده چې یو ځینې میدانونه یا ټول میدانونه د یو اقتصادي کړۍ په حیث د افغانستان د لوی اقتصاد او د سیمې او د ټول مرکزي آسیا او د جنوبي آسیا په منځ کې د یو واقعي اقتصادي پل په حیث دېنه ډېره ښه استفاده کېدای شي چې د دې لپاره مونږ اوس څېړنې روانې دي او آمادګیانې نیسو. مګر په شرط دې چې دلته سم مدیریت شي دې باندې د زورواکانو د نورو چاپانو لګول چې هر څوک په هر شی پرې کړي ورنه او تسلیخ پې کړي او ځان ته به وساتي. دا کاغه کار وسي بیا نو دا به لویه ضایعي.
امریکایي تورن جنرال تورد سیمونایت چې د افغانستان له امنیتي سکتور سره د 15 میلیاردو ډالرو په ارزښت د مالی مرستې نظارت کوي وویل د دې پر ځای چې دغه هوایي میدانونه وتړل سي تیر کال یې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی سره افغان لوري ته د ورسپارلو فیصله وسوه. دی وایي دا کار د دې لپاره وسو چې د افغانستان اقتصاد چټکه وده وکړي. د افغانستان د هوایي چلن ادارې ویاند ویلي دا مهال د افغانستان له موجوده هوایي ډګرونو هره اونۍ 130 داخلي او بهرني الوتنې کیږي. د ویلي هره میاشت تر 45 زرو زیات مسافر داخلي سفرونه کوي، حال دا چې په 2013 میلادي کال کې اندازه د میاشتې 200 زرو ته رسېدله. داود سلطانزوی وایي دغه هوایي ډګرونه د کرنې، سوداګرۍ، ترانسپورت او د سوداګرۍ په برخه کې د افغانستان له بسیاینې سره مرسته کوي.
د امکانات موجوده کیږي د افغانستان په ځینو برخو کې دا ستراتیژیک موقعیتونه لري او د هرې برخې د کرنې، د تجارت، د ترانسپورټیشن او د نورو اقتصادي تحرکو لپاره بهترین مرکزونه ګرځېدای سي او د دې په دور د یو هستې پایس او په دور کې نور اقتصادي کړۍ جوړېدای سي چې هم د افغانستان د مختلفو سیمو د پراختیا لپاره هم د ټول افغانستان د اقتصاد او د لوی اقتصاد اکلت د دې رول ډېر کلیدي رول کېدی شي چې تراسي
په پام کې د افغانستان د خپل هوایي قلمرو د کنټرول مسولیت د 2018 میلادي کال له پایله پر غاړه واخلي. د امریکا حکومت چې د دغه قلمرو مسولیت د یوه تړون له مخې له 2001 میلادي کال راهیسې پر غاړه درلود، خپل قرارداد یې په جون میاشت کې پای ته ورسوه. د روان میلادي کال تر پایه به د جاپان حکومت د افغانستان د هوایي حریم د کنټرول چارې پر مخ بیایي. په افغانستان کې یو له دغو اتو ډګرونو د کندهار هوایي ډګر دی چې پرمختللی او مجهز ګڼل سوی دی. دویم یې په هرات، دریم ډګر د هرات په شینډن ولسوالۍ کې دی، څلورم په مزار شریف کې، پنځم په ګرام هوایي میدان دی، شپږم په جلال آباد کې دی، اووم د کابل نړیوال هوایي ډګر ته څیرمه پروت دی، اتم د هلمند باسشن هوایي اډه ده چې بریتانوي پوځیانو ورڅخه استفاده کوله او وختي له افغان اردو ته سپارل سوې ده. ځینې امنیتي تحلیل کوونکي وایي افغانستان شاید دا توان ونه لري چې د دغو هوایي ډګرونو ساتنه وکړي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
افغان طالبانو د دوشنبه پر ورځ یعنی نن د خپل نوي مشر بیوګرافي په داسې حال کې خبره کړه چې په سلګونو طالبانو د ملا عمر د مړینې له اعلان وروسته د نوي مشر د ټاکلو پر سر د اختلاف د حل کولو لپاره غونډه کوي. د طالبانو د نوي مشر ژوندلیک په 15 ژبو خبریالانو ته استول شوی دی. د ملا عمر د زوکړې نیټه د ملا منصور د زوکړې نیټه 1918 میلادي کال شودل شوی او دا هم ویل شوی چې نوموړی د ملکیانو ژوند ته زیاته پاملرنه کوي. د منصور په بایوګرافي کې ویل شوی چې نوموړی په خپله مشي نه ده غوښتی، بلکې د یوازیني کاندید په توګه د طالبانو د شورا د غړیو او د علماو له لوري انتخاب شوی دی. منصور تیره میاشت د طالبانو د نوي مشر په توګه اعلان شو، خو د ملا محمد عمر د کورنۍ غړیو یې له مشي سره مخالفت وکړ. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د یو راپور له مخې په ګونو طالبان چې د دې ډلې قومندانان هم پکې شامل دي، د پاکستان په کوټي ښار کې راغون شوی چې د مشرتابه پر سر جنجال حل کړي. د دې اژانس پر اساس په داسې وخت کې د منصور ژوندلیک د دې لپاره خپور شوی چې د منځګړي کمیټې له لوري تر نهایي پریکړې مخکې د منصور موقف پیاوړی کړي. احمد تکل په دې موضوع له افغان ژورنالیست سمیع الله یوسفزي سره مرکه کړې چې له ملا اختر محمد منصور سره په خوا څوزلي لیدلی دي.
کله چې اختر محمد منصور اخوند په پېښور کې اوسېدلو او د حرکت انقلاب اسلامي په یو مدرسه کې درس ویلي، هغه وخت نه ورسره آشنا وم او د هغه نه وروسته چې کله د طالبانو تحریک ته راتللو، غالبا د طالبانو تحریک شروع شوی و او شپږ یا اووه میاشتې وروسته د پېښور نه خپل طالبان ځان سره روان کړلو. پنځه موټر یې بسونه یې ونیولو کرایه باندې او دغه زما لومړنۍ یو سیاسي ستوري وه د یو اخبار لپاره په هغه وخت کې چې ما کار کولو.
غواړم د ده په شخصي خصوصیاتو باندې تاسو خبرې وکړئ. هیڅ سیاسي ګروپ خپل لیډر بد نه معرفي کوي. د طالبانو په خبر پانه کې هم د ملا اختر محمد منصور ځینې خواص او ډېر ښه خصوصیات یاد شوی دا چې دا ډېر حلیم سړی دی، خبرې کمې کوي، زیاتې اوري، مدبر سړی دی، ښه لباس اغوندي او له اسراف نه کرکه لري. داسې خصوصیات یاد شوی دي. ستاسو برداشت له ده سره له کتنې وروسته راته ووایئ.
دوی نسبتا ډېر نرم شخصیت وو او په پښتنو په اصطلاح د لوړې لرونکی شخصیت وو. اکثر وخت ما داسې ډېر په لوړه خندا هم نه ده لیدلی، داسې زیاتره وخت به یې تبسم کولو. بیا د هغه نه وروسته چې دوی په شمالي افغانستان کې ونیول شو په 1990 کال کې، بیا پاکستان ته راغلو، بیا یو ځل زما سره ملاقات وشولو او مخ مو په یاد دي داسې سری ډول کنداري جامې اچولې وې او سری څپلۍ په پښو وې، پګړۍ والې وه. په هغه وخت کې داسې فکر کېدو لکه یو قبایلی مشر چې وي، د دغه هلم او د دغه طبع او د دغه انداز سنجیده شخصیت کاری.
یوسفزی صاحب، یوه بله خبره چې اوس طالبانو خپلې حملې زیاتې کړې دي او داسې ښکاري چې د سولې خبرې هم د طالبانو له لوري لږ تر لږه ډېرې ښې پر مخ نه ځي. غواړم د ده شخصیت او وروستی تشدد دا دواړه تاسو موږ ته په یوه تصویر کې کېږدئ.
ګوره، دا د تشدد سلسله خو ډېر پخوانه روانه ده. کله تیز شي، کله کم شي، کله مونږ وایو چې طالبان کمزوري شو، برید نه کوي، کله بیا ډېرې وکړي مونږ وایو چې قوي شولو.
خو زما فکر د محمد عمر نه وروسته چې کوم کسان دي چا سره چې مذاکرات کېدای شي هغه ملاحظه محمد منصور ده، ممکن په موجوده وخت کې هغه خپل داخلي مشکلاتو کې راګیر وي، د خپل ځینې هغه ناراضو ملګرو سره په مشکل کې وي. په دغه حالت کې د دې لپاره دا ممکن نه ده چې دا اعلان وکړي چې زه مذاکرات کوم. فلحال زه فکر کوم شاید یو کال یا نیم کال لپاره هغه په دغه مشکلاتو کې وي تر څو یو پراخه ستراتیژي جوړه کړي. او زه فکر کوم اوس هم په موجوده طالبانو کې هغه شخصیت چې مذاکراتو توقع ترې کوی شي او مذاکراتو طرف ته تلی شي هغه اختر محمد منصور یو مناسب شخصیت ده. خدا چې اوس دی هم پوهېږي چې دا ډول کار کا مذاکراتو ته یو ناڅاپه ځي دا به دته دننه مشکلات جوړ کړي. خو بهرحال که موازنه له ملا محمد عمر اخوند سره وکړو، ظاهره خبره ده د هغه ملا محمد عمر اخوند شخصیت طالبان لپاره نسبت منصور اخوند ډېر یو محترم و، هغه یو د دوی لپاره یو سپیشل شخصیت و او دغه د ژوند متعلق معلومات ډېر کم و.
کدواره سره مقایسه کوي او بخې کدواره مقایسه کوي سره د ملا محمد عمر په مشرۍ طالبان او د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ طالبان دواړه د پاکستان له استخباراتي ادارو سره په نږدې اړیکو تورندي، فکر کوي کوم یو ډېر ورته نږدې و؟
زه فکر کوم چې دا خو یو الزام ده چې لګیږي په طالبانو باندې، او طالبان دا وایي چې زمونږ مجبوریتونه دي، یو طرف ته افغان دولت ته او په افغانستان کې نور خارجي هیوادونه دي، دا چې موږ په پاکستان کې اوسېږو په دې کې شک نشته ده او طالبان هم دا خبره مني. خو دا چې دوی تر څومره حده پورې پاکستان په واک او اختیار او کنټرول کې دي، په دې باندې زما په خیال خبره کېدی شي. ځینې خلک فکر کوي چې یو حده پورې طالبانو باندې نفوذ لري، او ځینې خلک دا وایي چې نه، د طالبانو په کنټرول کې دي.
ژورنالیست او د سیاسي چارو کارپو سمیع الله یوسفزای
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1903 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
دا هغه پیغامونه دي چې زموږ د دې خبري سات د لومړي موضوع په اړه تاسو اوریدونکو راستولې دي. پښتنه دا و چې پر پاکستان نړیوال فشار د افغانستان له سولې سره مرسته کوي او کنه کوي. نسیم له هلمند څخه لیکلي دي، د شرم خبره ده چې موږ پاکستان ته زارۍ کوو ولې طالبانو سره خبري ونه کوو. محمد ظاهر هم د هلمند له ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکلي، زما په نظر نړیوال فشارونه پر پاکستان ګټور دي، خو نړیوال هیوادونه که پرشتیا په پاکستان فشار راول. محمد قاسم زواک د حمله هلمند څخه لیکلي، کچيري عربستان پر پاکستان فشار راوړي، پاکستان افغانستان ته سوله راوستلی شي. یو بل اوریدونکي بشیر احمد بشیر حقانی لیکلي دي چې د طالبانو مشران ټول په پاکستان کې دي، دا چې پر پاکستان فشار راوستل شي هیڅکله به په افغانستان کې سوله رانه شي. دا هم د دوی نظر. او اوس هم هلمند ته ځو. په هلمند کې په وروستیو ورځو کې پراخ عملیات وشول او د موسی کلا ولسوالۍ بیرته له طالبانو څخه ونیول شوه. د هلمند مدني ټولنې د دې ولایت په شمالي ولسوالیو کې د روانو ناامنیو له کبله د ملکیانو پر مرجوبلي اندېښنه شي. د دې ټولنې مسؤول وایي د دولت وسلوالو مخالفانو، دولتي ځواکونو او بهرنیانو د جګړو پر مهال د ولسي جګړو خوندیتوب ته پام نه دی کړی. دغه ټولنه همداراز وایي د جګړو له کبله په سلګونو کورنۍ مجبور شوي له خپلو سیمو بې ځایه شي یا د کاخته له جدي ستونزې سره مخامخ دي. د هلمند مدني ټولنې مشر سردار محمد همدر د ازادي رادیو خبريال صالح محمد صالح ته په مرکه کې په دیاړه نور جزئیات ورکړل.
په راوروسي کې چې د هلمند په شمالي ولسوالۍ کې په دې جګړه پیل شوې ده، او په دې کې مخکې په نوزاد کې او بیا په داوروسي سوروز کې چې په مساکلا کې جګړه روانه ده. نور معلومات له مخې چې ولسی وګړي تمر جوړ لا وېشته ده، او ډېری سیمو کې چې خلک هلته اوسېږي او زموږ سره تماسونه نیسي، په ډېرو سیمو کې ولسی خلک د دې جګړې قرباني شوي دي.
تاسو معلومات سوي چې زیات کسان په کوم ولسوالۍ کې زیانمن شوي دي؟ ځکه چې جګړه خو په نوزاد کې هم مخکې روانه وه، تر هغه مخکې په سنگین ولسوالۍ کې روانه وه، په ستیو کې په مساکله ولسوالۍ کې جګړه روانه ده. ځینمن سیوی کسان ډیری په کوم ولسوالۍ کې دي؟
د څنګه چین جګړه شاوخوا یو کال کېږي چې هلته روانه جګړه روانه ده. دا وروستۍ د نوزاد کې چې کوم جګړه روانه سوې ده تر ټولو زیات ټول چې وګړي چې دي په نوزاد کې زیانمن شوي دي. په نوزاد په خاص ډول بازار کې چې کوم دوکانداران دي هغوی ته زیانونه اویشتي دي، او هم د ایساد په بمباری کې ولسي وګړي زیانمن شوي دي، او هم د دې تر څنګ د وسلوالو په مینونو کې چې هغوی هلته په سیمه کې مینونو ښخ کړي دي ډېر ولسي خلک د هغوی قرباني شوي دي. یعنې له دواړو څخه چې جګړه پیل شوي کورونو کې مرمۍ نښتې دي، خلک او په هغه کې ښځې ماشومان قرباني شوي دي. مساکله کې دا وروستۍ جګړه چې پیل شوې ده ډېری ولسي خلک د مساکله د ولسوالۍ چارچاپېره خلک چې دي هغوی ډېر زیات زیان لیدلی.
تاسو ارقام هم لرئ چې څومره کسان ملکیان وژل شوي او څومره ټپیان دي؟
ګورې دقیق ارقام نه لرو، خو اوس هم جګړه روانه ده. دا اوس هم تېره شپه کې هم چې جګړه شوې ده ډېر ولسي خلکو تاوان رسېدلی. دا اوس هم له معلوماتو له مخې چې کومه جګړه روانه ده خلک زیانمن شوي دي. موږ له معلوماتو له مخې چې یوازې سور سلیف دلته د درو سوو په شاوخوا کې تابوتونه جوړ کړي وو چې هلته سیمو ته انتقالول. په ډېرو سیمو کې ولسي خلکو ته چې زیان رسېدلی دي هغوی هغه اوس هم ځینو ځایو کې
اکثر وخت ملګری ملتونه وخت نا وخت ځینې راپورونه خپروي، کله کله په شپږو میاشتو کې، کله کله په درویو میاشتو کې. د دوی په زیاتو راپورونو کې د زیاتو ملکي مرګ ژوبلو مسؤلیت د دولت پر وسلوالو مخالفانو اچول کېږي. د هلمند امنیت په پام سره تاسو څه فکر کوئ چې زیات مسؤل څوک دي؟
دواړه طرفه دي، هم له وسلوالو له طرفه لکه مخکې چې ما وویل د دولت وسلوال مخالفین په ډېرو سیمو کې مینونه ایږدي او هغه ړانده مینونه دي او ډېر خلک د هغوی قرباني شوي دي. په ځینو سیمو کې د یو سیمې او منطقې څخه کله د وسلوالو لخوا ټکان باندې کېږي پر دولت باندې، هغوی ورځي ټول بسته کلي په جګړه اخته کېږي، منطقې خلک قرباني شوي دي. هم د دولت وسلوالو مخالفینو او هم د دې تر څنګ د دولت دغه د ولسي وګړو د ژوند د سر د ژوند خوندیتوب ته هیڅ پاملرنه نه ده کړې.
همدر صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې د دولت له وسلوالو مخالفینو دغه ورځ له افغان حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د جنګ اصول په پام کې ونیسي او د ملکیانو خوندیتوب ته پام وکړي. دا هغه غوښتنه ده چې په تیرو دیارلسو کلونو کې تکرار شوی ده، خو څه فکر کوئ چې ستاسو دا غوښتنه به دوی ومني؟
مدني ټولنې ښایي زموږ خپل ځان مسؤلیت ګڼو، او دا یو ځل نه دی چې په دې باندې موږ ناست کوو یا اعلامیې خپرو. دا څوم ځل دی او موږ هر روزه وینو شهیدان دي چې ولسي وګړي د دې قرباني کېږي، او موږ خپل آواز پورته کړی دی په دې اړه باندې او غوښتنه مو کړې ده هم د دولت وسلوالو مخالفین هم د دولت څخه او په نړیوالې ټولنې باندې هم ږغ کوو. په خاص ډول په ملګرو ملتونو باندې چې دغه ولسي وګړو د خوندیتوب لپاره دوی هم داسې څه نه دي کړي، پر دې اړه باندې جدي آواز نه دی پورته کړی، او دلته چې کوم انسانان وژل کېږي یوازې زموږ له معلوماتو له مخې چې سنګین کې د تېر کال څخه جګړه روانه شوې ده 1400 شاوخوا کې یوازې په سنګین کې موږ ولسي وګړي قرباني ورته ورکړی ده. یعنې دومره ارقام په هلمند په شمالي ولسوالۍ کې زه فکر کوم چې د ولسي وګړو قرباني ورکړي دا په ټول افغانستان کې ساری نه لري.
د هلمند په شمالي ولسوالیو کې د ملکي تلفاتو په اړه د هلمند د مدني ټولنې د مشر سردار محمد همدرد مرکه مو له آزادي رادیو سره اوریده. د سرپل ولایت چارواکي وایي چې د دغه ولایت په نامنو سیمو کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد عملیات روان دي. د دې ولایت ځینې اوسیدونکي له ناامنۍ شکایت لري. له سیمې څخه د آزادي رادیو د خبریال مجیب الرحمن حبیبزی راپور واوري.
د سرپل چارواکي د دې ولایت په نامنو سیمو کې د 209 شاهین قلو اردو له لوري د دولت مخالف وسلوالو په وړاندې د پوځي عملیاتو له دوام څخه خبر ورکوي. د سرپل سرپرست ولی عبدالجبار حقبین له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې له یوې میاشتې را په دې خوا د سرپل په نامنو سیمو کې پوځي عملیات پیل کړي دي چې په ترڅ کې یې شاوخوا نوي تنو ته مرجوب لاوښتې ده. ښاغلی حقبین له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د څلورو ورځو را په دې خوا په کوهستانات ولسوالۍ کې د یاد عملیاتو مشري جنرال عبدالرشید دوستم لوده چې په تاسو کې 15 تنه مخالف وشل شوی او 15 تنه نور هم ټپیان دي. د حقمن په خبره تر دمه د کوهستانات ولسوالۍ 28 کلی د وسلوالو مخالفینو له وجوده پاک شوی دي. د سرپل سرپرست ولی زیاتوي چې د دولت مخالف وسلوالو په وړاندې به د کوهستانات او سوس مقالې په ولسوالیو کې پوځي عملیات دوام پیدا کړي. د سوس مقالې ولسوالۍ په کټقاله سیمه کې عملیات دوام لري، او د یادې ولسوالۍ پاتې سیمه به د افغان امنیت ځواکونو لخوا تصفیه شي. دای وای چې د دولت د مخالف وسلوالو د ځپلو لپاره د تازه عملیاتو چمتووالی نیولی او ډېر ژر به دا عملیات پیل شي. د سرپل د سرپرست په خبره چې لا هم د سوز مقالې په کټه قلعه، قزاق او ملک سیمو کې او همدارنګه د کوهستانات ولسوالۍ په درې زمچي سیمه کې د دولت مخالف وسلوال پراخ فعالیت لري.
تاسو زموږ اخله ازادي رادیو اوري.
ازادي رادیو استاس را گاورو پختنه مو کوي
زه تاسی او د تاسی ملمنو ته سلامونه وایم.
وعلیکم السلام.
او بیا یو غټه پختنه لرم که شرطه بیم صاحب جواب راکړي.
مهرباني وکړئ ولې نه جواب اتمن درکوي؟
نوم یې زروخان دی.
چا وس
د بر کلي اوسیدونکی یم. پختنه ویده ده چه دسه بادی رئیس می پسر درد کیگی
زروخانه چرتونه خوبه نوه؟
چرتونه چنگه نوه خوبه نو سایبه چه بیدر نپتاومه کلو چی خبر شم کم کلیوال می پا باسسه کی مقرر شای او پا داله رو تنخواه اخلی نو بیا طولش پا داغه تنخواهش بارم مثلا دیو سالی تنخواه یو نیم زر دالره ده ایغا لمره پا کال که زر باوم بیای پا لسو کلونو که زر باوم چه یو لکو اتیا زر دالره شی
درد بیخی زور ده والا
بیا داغ یو لکو اتیا زر دالره پروانه زر باوم او بیای پا کلدارو که زر باوم خو کلی که پوشم دغه سړی د لسو کلونو تنخواه 2 میلیونه کلداره کیږي نو یو دم مې په سر درد شي او لسر درد سره مې خوبه وتښتي بس سرتوپین صاحب دغه تکلیف لرم ځواب راکړه
ګوره زرو جانه دغه د خلکو د تنخواه چې جمع او ضرب کې دغه لګښتونه یې ورنه منفي کوې که نه کوې
نه خو چې لګښتونه یې ډېر شي نو یو میلیون کلداری بشه نو هغه 2 میلیونه کلداری خو بیا هم ورته پاتې کیږي نو دا څه وایې
نه نه ګله دغسې نه ده لکه ته څه وایې ځکه ته یې ګټه په ډالرو حسابوې او لګښتونه بیا په کلدارو بل دا چې که یې دا مصارف میاشت په میاشت په ډالرو جمع کړې هغه خوار ته هېڅ شی هم نه پاته کیږي
مثلا څنګه طبیب صاحب
مثلا یو سړی چې 1.5 میلیونه تنخواه اخلي نو خامخا 450 ډالره د کور کرایه هم ورکوي چې هغه ته 1000 ډالره پاته کیږي زورهوره 200-300 ډالره یې د ماشومانو د ښوونځیو او کورسونو فیسونه کیږي چې پاته سوې 900 ډالره لږ تر لږه د میاشتې 200 ډالره د برېښنا بیلم راځي پاتې شو 500 ډالره لا اقل د میاشتې 100 ډالره د ناروغانو درمل او د موټر کرایه هم وشمېره چې پاتې سي 400 ډالره اوس ته ووایه د دې سړي چې 1.5 میلیونه تنخواه اخلي د میاشتې به د کور مصارف څومره وي
سرطبیب صاحب
څه وایې
چې کم وي هم نو 300 ډالره خو ځي
ای شاباس 300 ډالره چې نورې ترې کمې کړې نو 100 ډالره ورته پاتې سول بس نو دا 100 ډالره خو یې مالیه مالیه کیږي او په دې منځ کې که دا خوراکۍ اختطاف سي څه مریضي دې نورو ته ورپېښه سي او غرق سو نو ولاکه یې د پلار په جایداد هم خلاص کړي
یار خیر یې زه طبیب صاحب دغه دې دستي مو د سردردو سره ښه شو ډېره ښه نسخه دې راکړه کور دې آباد
اطاد م کور آباد دي
سردیب صاحب دغه بل اورېدونکي ته به هم ځواب ورکړو هلو ځان راوپېژنه یو پوښتنه وکړئ
هلو
اورو دې پوښتنه دې وکړه
لومړی مې سلامونه قبول کړئ
وعلیکم سلام
نوم مې اوسۍ ده او په څلورمه کوڅه او اتم سړک کې اوسم پوښتنه مې دا ده چې عمر مې د 20 کلو دی او ښکارم زه 30 کلنه څه وکړم چې 20 کلنه ښکاره شم
اوسۍ جانې دا راته ووایه چې په تذکره کې 2 کلنه یې
په تذکره کې 30 کلنه یم ځکه چې پلار په تذکره کې عمر ډېر ورکړی هغه له عسکره یې ډارېږي وای چې که واړه دې ونیسم بیا دې عسکری ته به ونځي
اوسۍ ګلې ته به داسې وکړې چې همیشه به دې له دې مور سره ګرځې یا له یوې کومې بلې زړې ښځې سره په خپله به وړه ښکارېږي
طبیب صاحب دغه کار مې کړی خو مور ته مې ورور له فرانسې نه داسې کریم رالېږلي چې ویې وهي له ما نه هم وړه ښکاري له دې امله دغه سره نه ګرځم
نو بیا داسې وکړه اوسۍ ګلې چې له 100 ډالرو تیره سه او بله تذکره واخله په 100 ډالرو کولای سي ځان په تذکره کې 15 کلنه واچوي زه په مخه دې ښه
نا د وخت کموالی له کبله د بې درکه شوو بلوڅانو په اړه راپور نشو خپرولی. د دې خبری ساعت ځینې مهم مطالب دادی. د امریکا د ملي امنیت سلاکاری سوزان رایس د پاکستان د صدر اعظم مولود رسی سره په کتنو کې په افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د بهیر د بیا پیلولو په اړه خبرې وکړې. یو شمیر پخوانی افغان ډیپلوماټان او د نړیوالو اړیکو څېړونکي پر پاکستان د نړۍ فشارونه مهم بولي. په افغانستان کې د طالبانو په وړاندې د جګړې لپاره د ناټو لخوا جوړ شوي اته هوایي ډګرونه چې اته میلیارد ډالر ارزښت لري افغانستان ته سپارل کېږي. د هلمند مدني ټولنې د دې ولایت په شمالي ولسوالیو کې د روانو ناامنیو له کبله د ملکیانو پر مرجوب لی اندېښنه څرګنده کړه. او افغان طالبانو د دوشنبه په ورځ د خپل نوي مشر بیوګرافي په داسې حال کې خبره کړه چې په سلګونو طالبان د ملا عمر د مړینې له اعلان وروسته د نوي مشر د ټاکلو پر سر د اختلاف د حل کولو لپاره غونډه کوي. له دې سره د خبري ساعت